The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د ګول ورځ 2018 کال د اکتوبر 18 نیټه ده پاکستان کې شوی د ماخام شپه افغانستان کې دی پینسنی می په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشروان کلندر
هر کله وایو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ده
عراقی ځواکونو د هیواد دویم غټ خار موسل د داعش د منګولو نه آزادولو لپاره لوی ځمکني عملیات پیل کړي په خار د پوځي یرغل وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی ویلي ډیر زر به د عراق بیرغ په موسل ودروي
في داخل الموصل الحدباء وفي كل قريه وفي كل زاويه ولن يكون لداعش مكان بيننا لا في الموصل
پاکستانی چارواکي وای د پنجاب شیخوپورا سره نږدې شپږ مشکوک طالب ترهګر وجلی د ترهګرۍ پرسد د پاکستان د جګړې سیړونکو وای هیواد کې ترهګری د ترهګرو یا وسلوالو په وجنا نه ختميږي
جب تک آپ ان کی نظریات کو ان کی ایڈیالوجی کو جو ان کی نرسری ہے اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے
او په پاکستان کې دننه د پښتونخوا او بلوچستان صوبې د نیوکو وروسته د پیسو نړیوال ادارې آی ایم ایف هم د چین نه پاکستان ته د اقتصادي راهداري غزولو په اړه د احتیاط نه کار اخستلو لپاره غږ کړی آی ایم ایف وایي پاکستان له پکار دی لوزنامو کې رښتینوالی وښایي
سرټه کې تاسو واوریدل ګران اوریدونکو موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی شمالي خار موسل د داعش د ولکې نه خلاصولو لپاره په رسمي ډول د پوځي عملیاتو پیل کولو اعلان کړی دی د ګول یا دوشنبه په سحر سرکاري ټي وي باندې د عملیاتو پیل کولو اعلان داسې اشاره ورکوي چې دا به 15 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو د دغه ملک نه د وتلو وروسته تر ټولو غټ پوځي عملیات وي د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر دغه عملیات داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د فیصله کون جنگ بللی او ورسره د امریکایي اتحاد مکمل ملاتړ ژمنه کړې ده یو بیان کې نوموړي ویلي مونږه باور یو چې زمونږه عراقي همکاران به خپل ګډ دښمن ته ماتې ورکړي او موسل به آزاد کړي او پات عراق به هم د داعش د کرکه او ظلم نه آزاد کړي د خپلواکه علاقې کردستان صدر مسعود برزانی هم په انټرنیټ جاری کړی یو بیان کې اعلان کړی د موسل د آزادولو لپاره تیاری مکمل شوې دي زه هیله کوم دا به کامیاب عملیات وي او موږ به په ګډه موسل وګړي د داعش د ترهګرو نه آزاد کړو برزانی وروسته په ټویټر ویلیو د موسل د آزادولو وخت راغلی
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره وای د اتوار په ورځ شپږ تندروا بجلی مقامی میډیا د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی د ویان د خلیوای دغه کاروای د پنجاب په شیخوپورا کې هغه وخت وشوه چې کله وسلوالو د سی ټی ډی په چارواکو ډزې وکړې او په جوابي کاروای کې شپږ وسلوال وجل شو د دوی په وینا د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره وو درې وسلوال ژوندۍ تښتېدو کې هم کامیاب شوي د نمخ کې د زیارت په ورځ هم په ډېره غازی خان ضلع کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې اته تندروا وسلوال وجلی وو څېړنکاران وایي یوازې د ترهګرو خاتمه نه بلکې د تندروا فکر ختمول پکار دي
نړیوال مالیاتی فنډ آی ایم ایف د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره د مالیاتی ګټو ترڅنګ د خطرو وړ هم ګرځولې د منصوبې پاړه خپل جایزه رپورت کې آی ایم ایف ویلي دي لړمهاله وخت کې به پاکستان ته د منصوبې مالی ګټې شروع شي خو کال 2000 کې د منصوبې پورو کېدو وروسته اسلام آباد لپاره به مشکل وي چې د دې مالی انتظام خطر کې سر تر سره کړي په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم اشاره کوي
آی ایم ایف پاکستان کې خپل یو درې کلن منصوبې د ختمېدو په موخه د پاکستان او چین ترمنځ د دې منصوبې په حق له خپل یو لیکلي رائے ورکړي او ویل دي چې دا د پاکستان لپاره د سرمایه کاری او د بجلی پیداوار او د ترانسپورت نظام پر ځای کولو یو غټه موخه ده چې چین پکې پیسې لګوي د آی ایم ایف ترمخه د سی پیک د لارې به 3.5 بلین ډالر بیلابیلو منصوبو باندې خرچ کیږي. په دې کې د نیمو منصوبو نتیجې خو به راتلونکي 100 کالو کې اوښکاري، خو نیم داسې د سرمایه کارۍ منصوبې دي چې کال 2030 او د دې نه پس به مکملېږي. زر مکمل کیدونکي د 10 بلین منصوبو کې د سړک، ریل او د بندرګاه جوړیږي، او دا به حکومت خپل د ترقیاتي منصوبو د لارې کوي، او باقي 48 بلین ډالر به د بیرونی سرمایه کاری سره د توانایی منصوبو باندې خرچ کیږي. آی ایم ایف وایي چې چینایي کمپنۍ به د چین کمرشل بینکونو نه قرضې اخلي، ځکه پاکستان ته پکار ده چې د توانایی منصوبو په هکله معاهدو کې د بجلی نرخونو، د بجلی تقسیم نظام او نور شرطونه غور سره وګوري. آی ایم ایف وایي چې هم دغه رنګ پرایویټ شعبې کې به هم چینی حکومت قرضې اخلي. آی ایم ایف وایي چې د دې منصوبو د وجې پاکستان ته په شروع کې ډیر زیات فنډنګ راتلل شروع شي، خو آی ایم ایف دا غنی چې د دې ټولو منصوبو او د فنډ فراهمي سره به د پاکستان د ډیری مودې راسې د تګ راتګ یا د تجارت د لارې مسلې حل شي او لارې به کولاو شي. بل طرف ته د توانایي منصوبو سره به د بجلی د تللو یا د لوډ شیډنګ مسلې هم ډیره حده پورې کمې شي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو نن د بلوچستان چمن ښار کې ملاقات کړی. په دغه ملاقات کې پاکستان لخوا د چمن په پوله د اسغن تارونو د لګولو په معامله خبري شوي. رپورټونه وایي افغانستان د پاکستان لخوا دغه ګام رد کړی چې ګینې په پوله د اسغن تار ولګول شي. د دوی دریز دی د پولې دواړو خواو ته قبایل اوسیږي. دغه ګام به نه یوازې خلکو ته تګ راتګ کړي، بلکې دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې هم ډېر مشکلات پیدا کړي. لنډ تفصیل په نعمت الله سرحدي ناورو.
په دغه پوجي ناسته کې د پاکستان لخوا د ملیشا ځواکونو کرنل چنګیز او د افغانستان د سرحدي لوا قومندان کرنل محمد علي سره د خپلو هیئتونو شریک شول او پر پوله د روانو حالاتو جاج واخیستل سو. د ملیشا ځواکونو د یو یان لخلې د پاکستان لخوا و افغانستان ته وویل سو چې د دوی حکومت پر پوله هغه ټوله لارې بندي کړې دي کوم چې د قبایلو د پاره خلاص کړل شوی وي، خو اوس یې قاچاقبران په کار راولي. یوازې به د بابدوسي له لارې د احمد ورفت اجازه وي، هغه هم د کومو خلکو سره سي قانوني اسناد لکه شناختي پاڼه او افغاني تذکره ورسره وي. خو د افغان حکومت څخه هم دغه غوښتنه وسول چې کوم افغانان د ملل متحد لخوا امداد اخیستلو پس په افغانستان کې داخل سي او بیرته پاکستان ته را روان دي هغه دي بند کړل سي. خو د افغانستان لخوا د پاکستان څخه پر پوله د آبادو قبایلو ته ورپیښو ستونزو هوارولو غوښتنه وسول. د دې سره سم پر پوله د تجارت مخته پر خنډونو او پر پولو اوښتو او راوښتو کې و تجارانو ته سکم ستونزې ورپیښې دي، پر هغه باندې هم خبرې وسوې. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
افغان میډیا راپورونو کې د پولیس چارواکو له خولې ویل شوي دي تیر ماښام جنوبي ولایت زابل کې نامعلومه وسلوالو یو خبریال وجل دي. د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی په دې اړه د افغانستان مطبوعاتو ته ویلي دي په کندهار ولایت کې د ملي ریډیو ټلویزیون افغان آر ټی ای خبریال یعقوب شرافت د زابل ولایت د کلات خار په رساله نومي کلی کې په هدف کړی شوی دی. د افغانستان د خبریالانو تحفظ کمیټې ډایرکټر نجیب شریفی منلی چې 2014 کال د افغانستان کې صحافت تاریخ لپاره تر ټولو خونړی کال دی.
اوس د سیمې نه یو بل خبر. د پاکستان وستي برخه کې د مسافرو دوه بسونه د یو بل سره جنګېدلې. په دې پیښه کې لږ تر لږه 20 تنه مړه شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. یره دا د مړو شمېر زیاتېدای شي. دغه حادثه د ګل په سهار د پنجاب صوبې رحیم یار خان کې شوې. پولیس او امدادي ادارې وایي جوبلو او مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پیښې د علت معلومولو په حق لا پلټنې روانې دي.
د هنګري هیواد سرخار بوداپست کې په زرګونو مظاهره چانو غټ حکومت مخالفه ورسپانې بندولو په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهره چانو د احتجاجونو په وخت وزیر اعظم وکټور اوربن باندې سخت نیوکې کړې دي، په چا چې په ملک دننه او بهر د مطبوعاتو د مرې تاوخلو او د نیجی میډیا د باولو تورونه لګول شوې دي. دغه مطبوعاتو کې د کډوالو پاړه د حکومت په لانجمن دریز نیوکې شوې دي.
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرینی وای په شام کې د روانو روسی کاروایانو په سر یورپی یونین په روسي قسمه پابندو باندې غور نه کوي. نن د ګول پورس په لکزمبرګ کې هغې خبریالانو ته ویلي و یو غړی ملک هم داسې څه تجویز نه دی وړاندې کړی. موغیرینی زیاته کړه دا خبره ضرور د بحث لاندې راغلی چې د صدر بشار الاسد د حکومت په غړو بندیزونه ولګول شي. د میرمن مغیرینی دا بیان د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری د بیان نه پس راغلی. جان کیری خبرداری ورکړی و په شام کې د حالاتو په سر روس د پابندو سره مخ کېدی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په دې یو ساعت خبری خبرونه کې مهم رپورټونه لرو. د پاک چین اقتصادي راهدارې په اړه باندې د مالیاتي نړیوال ادارې چې کوم نوې هغې خپلې اندېښنې ښودلې یا خبرداری ورکړې په دې اړه باندې به هم مهم رپورټ لرو. دغه شان د سیمې افغانستان په اړه باندې هم خو تر ټولو مهمه رپورټ په نړیوالو مطبوعاتو کې دا وخت چې کوم موجود دی هغه دا چې عراقي ځواکونو د هیواد دویم غټ ښار موسل د داعش منګولو نه آزادولو لپاره لوی ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې په بېلابېلو اړخونو باندې تفصیل را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار مجاهد جواد. په خیر علی مجاهد جواد.
مننه ورور. عراقي ځواکونو له داعش څخه د شمالي ښار موسل د بیرته نیولو لپاره نن ستر ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا ستر پوځي عملیات له عراق څخه د امریکایي جګړې ځواک د وتلو راهیسي یعنی په تیرو 15 کالو کې ساری نه لري. د داعش په وړاندې په دغو عملیاتو کې کوردي جنګیالي، حکومتي پولیس، سنی قبایلي جنګیالي او شیعه ملیشې ټول په ګډه برخه لري. د عراق لومړي وزیر حیدر العبادی نن وویل چې ملت به یې په ګډه د بری جشن لمانځي.
محافظت نینوا الاحبه لقد دقت ساعه الانتصار وابتدات عمليات تحرير الموصل اعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطله.
د وای چې د موسل د ازادۍ عملیات نن پیل کړل. داعش به ماتیږي او زموږ ولس به بیرته هلته ژوند پیلوي. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسند چې په عراق کې د ائتلافي ځواکونو مشري کوي وایي دغه عملیات ښایي حتی څو اونۍ دوام ومومي خو عراق یې چمتووالی نیولی او موږ یې ملاتړ کوو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارر وویل چې دا به د داعش په وړاندې د روان کمپاین په برخه کې یو مهم پریکړنده ګام وي. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي موږ ډاډه یو چې عراقي ملګري به مو د ګډ دښمن په وړاندې بریالي شي او نه یوازې د موسل ښار بلکې ټول عراق به د ظالم داعش له پنجو څخه خلاص کړي. د جګړې له پیل څخه څو ساعته د مخه د عراق هوایي ځواک د موسل پر ښاریانو باندې په زرګونو د خبرداري پاڼې له هوا څخه وپاشلې. د جګړې په ډګر کې یو کوردي افسر شوان احسان داسې وویل موږ به تر هغې دغه سیمې وساتو تر څو د ښار لمن ته ورسیږو. دا د موسل د بیرته نیولو عملیات دي. زموږ مورال اوچت دی. موږ حتی د داعش د قوت پر مهال هم هغوی ځپلي دي، نو اوس خو کمزوري شوي دي. موږ د انسانیت، بشري حقونو او د دین د دفاع لپاره راغلي یو. موږ به دوی ټول جارو کړو. مرستندویه کارکوونکي وایي دا لا څرګنده نه ده چې د موسل ملکي وګړي به د دغې جګړې پر مهال څه کوي. دوی د جګړې په پلان جوړونکو باندې نیوکې کړي چې د ملکي وګړو د وتلو لپاره د خوندي لارو په چمتو کولو کې پاتې راغلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن براین وایي دا مهال د 2000 بې ځایه شویو کسانو لپاره په کمپونو کې ځای لري او ډېر ژر به دغه ظرفیت 2.5 لکو ته لوړ کړي. د وړاندې وویل چې ښایي تر 1 میلیون کسانو پورې د موسل د جګړې له امله له خپلو کورونو څخه وتښتي. د وړاندې وویل چې زه یو ځل بیا په ټولو غږ کوم چې د نړیوالو بشري مرستو د قانون له مخې دی د ملکي وګړو د ژغورنې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د موسل اوسیدونکو په خپلو ټلیفوني اړیکو او د سکایپ له لارې ویلي دي چې داعش د موسل له ښار سره ټولې تړلې لارې او پلونه بند کړي دي او خورا زیات ماینونه یې ځای پر ځای کړي دي. دوی دا هم وایي چې داعش د سیمې له خلکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو څخه دی د وتلو هڅه نه کوي. کله یوې خوا له داعش څخه د موسل د بیرته نیولو په اړه دا مهال ګرمه جګړه روانه ده، خو له بلې خوا د موسل د راتلونکي په اړه هم د ښکېلو خواوو تر منځ ناندرۍ له همدې ګړۍ پیل شوې دي. کردانو د دې میاشتې په سر کې ویلي وو چې د موسل هره برخه که دوی ونیوله نو د همدوی د ولکې لاندې یعنی د کردستان له چتر لاندې به پاتې شي. د شنبې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې د موسل په 40 کیلومترۍ کې یې هیواد د سنی جنګیالیو د روزنې یو مرکز لري وویل د موسل واک باید سنیانو ته ورکړل شي. اردوغان خبرداری ورکړ چې شیعگان دې موسل ته د ننوتلو هڅه ونه کړي خو جګړه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګرانو ریډونکو د ډی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اخوګی په عراق کې د موسل خار د داعش د قبضې نه در اخلاصولو د پاره سخت عملیات تیری ورځې شروع شوې دي او دغه اداوی کېږي د عراق د فوز لخوا او چې کوم ائتلافي فوزونه د عراق د فوز سره په دې کې مرسته کوي د هغوی لخوا چې د موسل خار به د داعش د قبضې نه راخلاصي. په دې حواله سره زموږ همکار ارباب محمود علي سړنکار بریګیډیر سعد محمد خان سره خبرې اترې کړې دي او هغه یې تپوس کړی دی چې د عراق فوز او د ائتلاف په شریکه باندې د داعش پر ضد دغه هڅې به څومره کامیاب شي.
راځي خندق کې چې باندې دا باندې یو مستند دفاعي پوزیشن دغه په شامه نه دی، نو خندق په ذاته خو هیڅ شی نه دی. هغه په یو دوه درې دنټو کې هغه ولګه وټن کو نه یا نور چې کوم د اسلحه سازو سامان د پاره یا رسد د پاره ګاډي دیغه او بالکل شي.
بریګډیر صاحب، کده موسل خبرو شي نو یو طرف ته ائتلافي ځواکونه دي چې امریکا او نور عراق ځواکونه دي او نور ملکونو او اغي سره ټینکونه دي توپ دي او دغه سمزایل دي او بل اړخ ته داعش وسلوال دي چې د هغه شمیره هم کم ده دي په مقابله کې جاز هم تر اوسه پورې نه لري داسې معلومات دي، نو څومره امکان نه چې دا څومره زر پر وتلې شي د حکومت په واک راتلې شي.
چې کوم تاسو ماته عمومي حالات وي چې کوم تدبیر نو هغه کې دی ډیلی کولی شي وخت پکې کولی شي چې موصل په دغه قبضه کې دی یا څلور ورځې کې قبضه کې دی یا شپږ ورځې کې قبضه کې دی چې کله یعنی میجر افنسیو شروع شي نو دا پریپونډنس اف کنونشنل مطلب چې دا روایتي دغه چې کوم دی اصل هي هغه دی سره خواصر مقدار کې دی سره ایر کور مشته دی هوایي فوج مسره شته دی البته بل کر مشته دی نو دا خو دا وخت خبره ده دی مقابله دته دی شي دی په بلی دا اوس هغه وخت پورې ده چې هغه څومره وخت چې کوم دی هغه مزاحمت کوي.
او بریکلیر سبا خري پختنه لرم ځکه چې په دې اوسنی وخت کې اربن وارفیر چې ورته په انګریزي کې اصطلاح استعمالږي په خاريزو علاقو کې جګړه کې کم ځکه چې آبادی هم وي موصل کې هم دا د ډیرو د ملیونو خلکو آبادی ګڼل کېږي، ځینې خلک پاکستان او ځینې نشته. په دې کې عام خلکو ته د تلفاتو یا د زیان رسیدو څومره امکان وي؟
بیا دې کې ډېر دا افسوسناک خبر دا و دی چې تاسو کتلی دي په ځان جنگ ځین کې هم چې کله اتحادي فوجینو په یورپ باندې حمله وکړه او د جرمني هغه شتو پورې دا عامو د دې نزات نقصان شو پورې جنگ کې دا عامو د دې زیات نقصان وکړ چې فوجان کمړو او عامو د پکې زیات وجل شو یا جوړ شو. نو دا چې موصل کې به هم څومره چې دا جګړه دا کیږي وخت اخلي بومونه چې کوم غیر فوجي دغه خلکو سیاسي په نقصان ډېر زیات دي دغه مال ته هم نقصان رسي دغه کورن ته هم نقصان رسي دغه خپل انساني نقصان به هم رسي نو دا یو افسوسناک خبره ده خو کو دې باندې دغه کیږي نو دغه طریقه ده چې دې کې به جنگ به په دغه کیږي په کوڅو کې او په سړکونو باندې او تر اخره پورې داعش دغه ازمدري دغه د کلاپس راغی نو دا شي دا په غیر د نقصان نه وشي وګوري مزاحمت وکړه دا به نقصان کیږي.
ډیره مننه بریګډیر سعد محمد خان صاحب د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره تاسو خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د پاکستان کې هم د ترهګرۍ پر ضد د فوزی ادارو لخوا او د سیویلین ادارو لخوا جګړه روانه ده. هم په دغه لړ کې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې لخوا دا ویل شوی دی چې 13 ورځې یعنی د اتوار په ورځې د پاکستان پنجاب په شیخوپوره کې په ترهګرو پر ضد کاروایی کړې ده او شپږ تندروا یا شپږ وسلوالې پکې وجلې دي، درې پکې په تښتېدو کې ناکامې یا بشوی دی. په دې موضوع باندې نور تفصیل اورو د پیر ولایت شانا.
د سی ټی ډی زرایه تر مخه دا پیخه د تیر خالی او اتوار د نیمه شپې را منسته شوې ده او دا چې د پیخه د زینه دریک لاشنکوف ته ماچی او بارودی مواد هم تر لاسه کړی شوې دي. د نړواندې تر هغه مخنیوي ادارې د ایالت ډیر غازی خان علاقې کې د القاعده او طالبانو سره تړاو په سر د اته تر هغه د وجنې داوا کړي و. دا داوی په یو داسې وخت مخې ته راځي چې پنجاب او مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د کلدم ګرځولې شوې ډلو سره د نرمۍ ساتلو په تورونو کې شدت راغلی دی او مبصرین او حکومت مخالفه ګوندونه د ترهګرۍ په ضد د پنجاب حکومت د عملیاتو په داوو سوالونه راپورته کوي. هم د پنجاب ایالت سره تعلق لرونکي د دفاعي چارو څېړنکار عامر رانا پنجاب ایالت کې د شدت پسندو خلاف رامنځته کیدونکې کاروایی مثبت بلي، خو ورسره دی په ایالت کې د هند مخالفو فرقاوارانه جګړو کې ککړ کلدم ګرځولې شوې ډلو موجودګۍ ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې تر څو د دغې ډلو مرکزونه نوي په نښه کړې شوې تر هغې د ترهګرۍ خلاف عملیات نتیجه خیز نشي ثابتېدلې.
نظریات کو، ان کی ایڈیولوجی کو، جو ان کی نرسری ہے اس کو آپ نہیں اٹیک کرتے، اس وقت تک یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے.
دی وای چې د ترهګرۍ مخنیوي اداره وخت په وخت د مبینه ترهګرو د وجلو داوی کوي، خو د اغه تندرو وډلو بسوک غم کوي کم چې د غیر قانونه ګرځول کېدل باوجود په ښکارا فعالیتونه کوي. 13 ورځ د پنجاب شیخوپور او د دین اړوند د ایالت مختلفو برخو کې رامنځته شوی کاروایو کې د ترهګرو د وجنو داوی کیږي، خو په دې واقعیاتو کې پولیس او امنیتي چارواکي بالکل محفوظه پاتې کیږي او مبصرین په دې اساس هم د صوبایي حکومت په دغه داوو باندې سوالونه راپورته کوي. دفاعی چارو سیلنکار عامر رانا هم د دې نظر سره اتفاق لري او د پولیس او ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا دغه کاروایو د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه کوي.
اس قسم کی ایک پوری ویو جو ہے ٹارگٹ کلنگ کی 90s کے اندر بھی چلی تھی اور جس کے واضح ثبوت ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی.
دی وای چې د بشری حقوقو تنظیمونه هم پنجاب ایالت کې را منستکیدون کې دغه کاروایو باندې تحفظات لري او باید چې د دې مقابلو اصل حقیقت د عدالتي تحقیقاتو په لاره معلومه کړی شي. د ترهګرۍ مخنیوي مرکزی ادارې نکټا تر مخه د ملي تګلارې د لاندې تر ټولو زیاتې کاروایې پنجاب ایالت کې شوې دي، خو حکومت مخالفه ګوندونه او مبصرین دغه حکومتي دعوی ردوي او مطالبه کوي چې حکومت دې وښایي چې پنجاب ایالت کې د تندرو وډلو کم یو لوی مشر باندې لاس اچولې دی او دا چې حکومت د زرګونو په شمیره کې د روانکارو د گرفتارو چې کومه دعوه کوي نو دا د هم وښایي چې دا گرفتار کړی شوي تنانې په کومو جیلونو کې ساتلي دي. بلخوا د پنجاب پخوانی ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هغه خبر بی بنیاده ګرځولې دی چې ګنې 13 ورځ شیخوپوره کې وجلې شوي ترهګرو کې یو تن د ده په تختولو کې ککړو. د ټویټر د لارې خپل یو بیان کې شهباز تاثیر ویلي چې مطبوعاتو کې دا خبر مخې ته راتلو سره د ده ژوند ته خطر پیدا شوی دی او دا چې د ده د اغواکارو تعلق د ټي ټي پي نه بلکې د بل یو ترهګر وسلوالې ډلې اسلامک موومنټ آف ازبکستان سره دی. پیر ولایت شا، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه باندې په آرمی پبلک سکول په خور کې د برید ورسته چې پکې تر یو نیم سل پورې ماشومان او استادان وجل شو. د هغې وروسته په ملک کې دا غوښتنې کېدې چې د ترهګرو په ضد باندې ولې کوټلي ګامونه نه پورته کړي کېږي یا دوی ته سزاګانې نه ورکړي کېږي. د هغې وروسته په پارلمان کې د عباس وروسته د پوځ په غوښتنه باندې پوځي عدالتونه چې کوم دی هغه جوړ کړی شول. تر اوسه پورې دغه پوځي عدالتونو 112 تنانو ته د مرګ سزا ورکړې او 4 ته د کېد. خو 2 میاشتې نورې پاتې دي دغه 2 کالو لپاره دغه عدالتونه جوړ شو. اوس دا پوښتنه راوچته شوې ده چې 2 میاشتې نورې پوره شي نو د مودې پوره کېدو سره به بیا حکومت وړاندې څه کوي دا لا واضح نه ده. د ډیو ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاپې رپورټ راکوي.
د پېښور آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر 2014 کې خونړی ترهګر حملې نه پس د ترهګرو پر ضد قانوني کاروایی او هغوی ته سزاګانې ورکول لپاره کوم خصوصي فوزي عدالتونه د 2 کالو لپاره قائم شوي وو د هغې مدت ختمېدو کې 2 میاشتې پاتې دي. خو قانون پوهان وایي چې اوس هم د ترهګرۍ ډیرو مقدمو اوریدنې لا پاتې دي. د پېښور یو وکیل شاهنواز خان وایي چې داسې ښکاري د دې فوزي عدالتونو مدت کې به نور اضافه وشي. د خصوصي حالاتو لکبل قائم شوی دغه خصوصي فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 112 پورې سزا شوی ترهګرو ته پانسي ورکړي. ایو سورزی وړاندې د پاکستان فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د دې فوزي عدالتونو نه سزا شوی د لس نورو ترهګرو د پانسي عدالتي حکم باندې خپل رضا ورکړی ده. د دې فوزي عدالتونو د مقدمه اوریدنې تفصيلات د ملزمانو کورنو سره هم نشریکيږي او خفیه ساتل کیږي او د فوز له طرفه د دې سزاګانو اوریدو نه پس د دې معلومات مطبوعاتو سره آی ایس پی آر یا د فوز د معلوماتو خپرولو څنګ له طرفه شریک کیږي. د فوزي عدالتونو تر اوسه پورې 114 د مقدمو اوریدنې کړې دي او 3 ترهګرو ته د عمر قید سزا او 112 ته د پانسي سزا اورولې ده. خوشانواز خان وایي چې ک جنورای کې د دې فوزي عدالتونو مدت ختم هم شي نو کېدای شي چې یا خود دې د مدت په زیات کړی شي یا د دې اختیارات په نورو عدالتونو تور کړی شي. دغه فوزي عدالتونو د فیصلو یا د سزاګانو په حق له ملزمانو د کورنو د اپیل یو خاص هم تر اوسه پورې د پاکستان اعلی محکمې یا سپریم کورټ اف پاکستان تر اوسه نه دی اوریدلې. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
نوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه یو برخه تاسو واوریده، بل برخه لا پاتې ده او په هغه کې به هم تاسو ته د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په حق لباندې تفصيلي ریپورت د دین علاوه په افغانستان کې چې کوم خبريال وجلې شوې ده د هغه په اړه کې تفصيلي ریپورت په پاکستان کې په هندي ټي وي پروګرامونو، ډرامو او په فلمونو باندې چې کوم بندیز لګیدل دي، د دې د خلکو عکس العمل او د دین علاوه په پاکستان کې د اظهار په ازادۍ باندې چې کومې سړنيزي ادارې پیو ریسرچ رپورٹ مخی طرح غلط ہے دغه تفصیل به هم تاسو ته وړاندې کوو. د دین علاوه هم موږ سره په بل برخه کې د پاکستان په حواله سره د نړۍ په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلی رپورٹونه دي. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
رانو ریتن کو دریبر ریڈیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هر کله وایو په دې برخه کې به هم تاسو ته مهمه خبرونه او تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسې خلاول خوښي سرټکو ته
عراقی ځواکونو د هیواد دویم غټ خار موسل د داعش د منګلونو آزادولو لپاره لوی ځمکني عملیات پیل کړي په خار د پوزی یرغل وړاندې د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي ډېر ضرب د عراق بیرغ په موسل کې ودروي
پاکستانی چارواکی وای د پنجاب شیخوپور سره نږدې شپږ مشکوک طالب ترهګر وجلی د ترهګری پر ضد پاکستان د جګړې سیړونکو وای هیواد کې ترهګری د ترهګرو یا وسلوالو په وجنه نه ختمیږي
او په پاکستان کې دننه د پښتونخوا او بلوچستان شوبې د نیوکو وروسته د پیسو نړیوال ادارې IMF هم د چین نه پاکستان ته د اقتصادي راهداري غزولو په اړه د احتیاط نه کار اخستلو غک کړي IMF وای پاکستان له پکار دی لوزنامه کې رښتینوالي وخی
سرټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسې خوښې د خبرونو تفصیل ته
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی شمالی خار موسل د داعش د ولکې نه خلاصولو لپاره په رسمي ډول د پوځي عملیاتو پیل کول اعلان کړی دی د ګولیا دوشنبه په سهار د سرکاري ټي وی باندې د عملیاتو پیل کول اعلان داسې اشاره ورکوي چې دا به 15 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو د دغه ملک نه د وتلو وروستو تر ټولو غټ پوځي عملیات وي د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر دغه عملیات داعش ته د ماتې ورکولو لپاره فیصله کون جنگ بللی ورسره د امریکا اتحاد د مکمل ملاتړ ژمنه کړې ده اخوا د خپلواکه عراقی کردستان صدر مسعود برزانی هم په انټرنیټ جاری کړی یو بیان کې اعلان کړی د موسل د آزادولو لپاره تیارې مکمل شوې دي
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي اداره وایي د اتوار په ورځ شپږ تندرو بجلی مقامی میډیا د کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ یا CTD د ویان د خولې وایي دغه کاروایی د پنجاب په شیخوپوره کې هغه وخت وشو چې کلا وسلوالو د CTD په چارواکو ډزې وکړې او په جوابي کاروایی کې شپږ وسلوال وجلې شو د دوی په وینا د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره وو درې وسلوال ژوندي تښتېدو کې هم کامیاب شوي
نړیوال مالیاتی فنڈ IMF د چین پاکستان اقتصادي راهداري د پاکستان لپاره د مالیاتی ګټو ترڅنګ د خطرو وړ هم ګرځولې د منصوبې په اړه خپل جایزه رپورت کا IMF ویل دي لړ مهاله وخت کې به د پاکستان ته د منصوبې مالی ګټې شروع شي خو کال 2020 کې د منصوبې پورو کېدو وروسته به اسلام آباد لپاره مشکل وي چې د دې مالی انتظام خو طریقې سره تر سره کړي د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه د IMF اندیښنو سره اتفاق خودلی او وای پاکستان لپاره به د صارفینو نه د انرژي او مواصلاتو مت کې لګول شوی سرمایه پیسې بیرته اخستلو کې مشکلات را جوړیږي
د پاکستان وستی برخه کې د مسافرو دوه بسونه د یو بل سره جنگیدلې په دې پیښه کې لکته لګا ویش تنان مړ شوی او ګڼ شمیر نور زخمیان دي یره دا د مړو شمیر زیاتې دي شي د حادثه د ګل په سهار د پنجاب صوبې رحیم یار خان کې شوی
افغان میډیا راپورونه کې د پولیس چارواکو له خولې ویل شوی دي تیر ماخام جنوبی ولایت زابل کې نامعلومه وسلوالو یو خبريال وجل دي د زابل پولیسو مشر میرویس نورزی په دې اړه د افغانستان مطبوعاتو ته ویل دي په کندهار ولایت کې د ملي رادیو ټلویزیون افغانستان RTA خبريال یعقوب شرافت د زابل ولایت کلات خار په رساله نومي سیمه کې په هدف کړی شوی
د یورپی یونین د خارجه پالیسۍ مشره فیډریکا موغیرینی وای په شام کې د روانو روسی کاروایانو په سر یورپی یونین په روسي سکسما پابندو باندې غور نه کوي نن د ګول پورس په لکزمبرګ کې هغې خبریالانو ته ویلي یو غړي ملک هم داسې څه تجویز نه دی وړاندې کړی موغیرینی زیاته کړه دا خبره ضرور د بحث لاندې راغلی چې د صدر بشار الاسد د حکومت په غړو بندیزونه ولګول شي
او د ترکی سیاسي فعالین وای د ترکی او شام په پوله پروت کلي دابق کوم چې د اتوار په ورځ د شام حکومت مخالف یاغیانو د داعش وسلوالو څخه قبضه کړي د تندرور ډلې لپاره په تکنیکی او جهادیانو لپاره په علامتي توګه مهم ځای ګرځولې
د امریکا ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ترامپ ته اتوار پورز ویلي د میډیا د هغه پر ضد تعصب په وجای د خزو ووټونه بیللې دي ترامپ په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلي د ډیموکرات امیدوار هیلری کلینټن سره په ځخل کې ډیر نږدې دي خو د میډیا د رپورټونو په سبب د زنانو ملاتړ کم شوی دی او میډیا په الیکشن کې درغلي کوي د ډیموکرات نائب صدارتي امیدوار ټیم کین په جواب کې ویلي ترامپ په امریکا تور لګی چې شفاف انتخابات نشي کولای
د هنګری هیواد سرخار بوداپست کې په زرګونو مظاهرچیانو غټ حکومت مخالفه ورسپانډ بندولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. مظاهرچیانو د احتجاجونو په وخت د وزیر اعظم ویکتور اوربن باندې سخت نیوکې کړې دي. په چا چې په ملک دننه او بهر د مطبوعاتو د مرې تا وخلو د نجی میډیا د باولو تورونه لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د چین پاکستان اقتصادي منصوبې یا رهداري په اړه باندې که یو خوا د پښتونخوا او د بلوچستان د صوبو اندېښنې موجود دي، خو اوس پکې د نړیوال مالیاتي فنډ آی ایم ایف لخوا نوې کوم اندېښنې دي هغه ښودل شوې دي. په هغه کې ویل شوي دي چې دا منصوبه چې کال 2006 کې سرته ورسي، د هغې فوري ګټې چې شروع شي پاکستان ته به ګټې وي، خو په اوږدمهاله وخت کې، یعنی کال 2013 کې چې کله د دغې منصوبې لپاره قرضې د چینایي بینکونو نه اخیستل شوي وي، کله چې هغې ته ادایګي وخت راشي، دا بر پاکستان لپاره ډېر مشکل وي چې د صارفینو نه هغه شان پیسې روباسي. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر.
نړیوال مالیاتی فنډ آی ایم ایف د پاک چین اقتصادي رهداري د پاکستان پر اقتصاد کېدونکي اثراتو په اړه خپل جایزه رپورټ کې ویلي دي چې د چینی سرمایه کاری او منصوبو سره به پاکستان ته بهراني سرمایه کاری راتګ شروع سي، خو د درآمداتو په مرحله کې به هیواد ته راتلونکي ترسیلات زر لویه برخه استعمالیږي او په دغه کلونو کې به کرنټ اکاونټ خساره هم زیاته سي. د آی ایم ایف د اندازې تر مخه په کال 2006 کې د پاکستان مجموعي بهراني مالیاتي ضرورتونه به 60% واسي چې حجم به یولس ارب ډالر څخه تر ولس ارب ډالر پورې وي، خو په دغه موده کې به درآمدات یولس فیصد وي او یوازې 15.2 ارب ډالر پورې به وي، او دغه کال به ترسیلات زر شره د مجموعي کامي پیداوار 2.2% کېدای سي. آی ایم ایف خبرداری ورکړی دی چې پاکستان ته به د سی پیک منصوبو له وجې بهر ته بیرته تلونکي پیسې یا انخلای زر سنبالول ضرورت وي، ولې چې کله چې چینی سرمایه کاران د دغه منصوبو د اصل سره خپله ګټه ترلاسه کول شروع کړي، نو بهرني سرمایه کاري باندې به هم اثر غورځي او دغه منصوبو لپاره چینی بانکونو څخه اخیستونکي قرضې ادا کولو په صورت کې به هم پیسې د هیواد څخه بیرته بهر ځي. د دغه خطرې په اړه چې کله موږ د پاکستان د خزانه پخوانی وفاقی وزیر ډاکټر سلمان شاه سره خبرې وکړې، نو د ډیوا ریډیو ته وویل چې د سی پیکس د مواقعو سره خطرې هم تړلې دي. یو برخه د سړکونه ریلوی او رابطو منصوبې دي او بل برخه د توانایي منصوبې دي چې چینی کمپنۍ به لګوي، او پاکستان حکومت به د صارفینو څخه د دوی پیسې بیرته ورکولو ګارنټي ورکوي، او کچري صارفین دغه منصوبې د ګرانښت له وجې پیسې نسوي ورکوي، نو د پاکستان حکومت به دغه پیسې د ورکولو پابند وي چې د پاکستان پر معیشت یو لوی بوج پرېوتی سي. او ویلي چې دا خطرې به تر ډېر مودې پورې دوام لري. آی ایم ایف خپل په دغه رپورټ کې د دغه خطرو د مخنیوي لپاره څو وړاندیزونه هم ورکړي او ویلي چې د سی پیک څخه ګټه ترلاسه کول لپاره ضروري دي چې د پیداوار او درآمدات سیوا کولو لپاره اصلاحات وکړي سي. خو ډاکټر سمیل ماشاوي اصلاحات پکار دی حکومت وختي کړی وای، وس حکومت په تلوار کې دی او د کال 2013 د ټاکنو څخه وړاندې ټولي منسوبې جوړول غواړي، نو د بدقسمتۍ سره په نتیجه کې به یو غیر کارآمده بجلی نظام جوړ کړی سي چې زموږ په غاړه به وي او د معیشت لپاره به یو لوی نقصان وي. دوی زیاتوي چې د سی پیک د دغه منسوبو د ګټو ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې د پاکستان حکومت د چینی کمپنۍ څخه په مناسب قیمتونو بجلی اخیستل باوري کړي. بل اړخته آی ایم ایف خپل رپورټ کې ویلي دی چې پاکستان حکومت ته پکار دی چې د بجلی پیدا کوونکو چینی کمپنۍ څخه بجلی اخیستو کې د احتیاط څخه کار واخلي، او د دغه پروژو انتظام او د څارنې په عمل کې دی شفافیت او احتساب هم یقیني کړي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او ګران اوریدونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او پاکستان هیواد د ازار ازادۍ لپاره او دغه شان په آزاد توګه باندې خبریالانو لیکلو لپاره د نوې پیو ریسرچ سنټر د سروې په مطابق باندې د نړۍ هغه اخیری لسه هیوادونو کې راغلي لري په کم ځای کې چې دا صورتحال چې کم دی ډېر خراب دی. د دې ترڅنګ دلته خبریالان هم وجلی کیږي. نږدې افغانستان کې هم تازه خبردار چې پرون ماخام په افغانستان په زابل کې پولیس وایي چې د نامعلومه وسوالو خبریال یعقوب شرافت چې کوم دی په ډزو باندې وجل دی. په دې اړه باندې رپورټ را سره شریکې وي د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان.
د زبل ولی ویان ګل اسلام سیال له ډیوې سره په خبرو کې وویل یعقوب شرافت چې د کندهار د ملي رادیو تلویزیون خبریال وو، تیره ورځ د دې ولایت په مرکز کلات ښار درسلا په سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا په برید کې ټپي شو، خو روغتون ته تر رسیدو وروسته د زیاتو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. په ورته وخت کې په افغانستان کې رسنیو څخه د ملاتړ بیلابیلو ادارو د افغان خبریال یعقوب شرافت وژنه وغندله او پر حکومت یې نیوکه درلوده چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ادارې مشر رحیم الله سمندر په زبل کې د وژل شوي خبریال د وژنې په تړاو ډیوې ته داسې وویل. دی خبریالانو وژنه او یادی هغوی وهل ټکول په افغانستان کې څه نوی خبره نه ده. دوی ورځې وړاندې هم دی دې هیواد په پلازمینی کابل کې د افغانستان ټایمز ورځپاڼې مسول دینه معلومو کسانو لخوا وهل او ډول شوی وو او وروسته یې د هغې کاري وسایل موټر له ځان سره وړي دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ خپلواکې ادارې د مسؤلینو په وینا تر دې دمه په 2016 میلادي کال کې په زابل کې د وژل شوي خبریال په ګډون لسو تنو ژورنالیستانو په بېلابېلو پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او له خبریالانو سره په لسګونو د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوي دي. د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د وژنو د پیښې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي که افغان حکومت د هغو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه ونه کړي روان کال به هم د ژورنالیستانو لپاره مرګونی کال وي. د یادونې وړ ده چې په تیر کال کې نږدې 160 خبریالان په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او یا هم د نامسولو او حکومتي کسانو لخوا د تاوتریخوالي له ګواښونو سره مخامخ شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د افغانستان د خبریال یعقوب شرافت د وژنې په اړه باندې رپورټ مور دو. ورسره خوا ته په پاکستان کې هم د ازار ازادۍ او د خبریالانو صورتحال هم سړیر ښه نه دی او د امریکا د څېړنې ادارې پیو ریسرچ سنټر تازه رپورټ هم په دې اړه باندې راغلی دی چې پاکستان د نړۍ په هغه کمزورو هیوادونو کې یو دی چېرته چې دغه ازار ازادۍ نشته. په دې باندې به مونږ سره نور تفصیل شریکوي د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین صاحب چې سټوډیو کې را سره موجود دی. افتخار صاحب په خیر راغلی.
مننه نوشوان قلندر.
افتخار حسین صاحب، ول خو بغواړو چې د ازار ازادۍ په اړه باندې دغه رپورټ چې کوم د پیو ریسرچ سنټر راغلی دی د پاکستان په اړه باندې پکې ذکر دی، که دغه تفصیل لاته لګوي.
دغه رپورټ د تازه رپورټونو کې دی، وروسته کې دا خپور کړی شوی دی. وروسته کې زه به دا ووایم چې په دې کې بنیادی دوه درې چې کومې خبرې دي، یو خدای را چې پاکستان هغه لاندې لسو هیوادونو کې دی چرته چې د رایې د اظهار د ازادۍ کچه چې ده نو هغه خرابه ده. او د هغې مطلب دا دی چې یاره که څوک نیوکې کوي په حکومت باندې د حکومت په طریقو باندې یا د خپل حق تپوس کوي یا یو داسې کار چې هغه چرته شوي وي په هیواد کې دننه او د هغې په اړه باندې په کار و چې معلومات ورکړی شوی وي عامو خلکو ته خو هغه معلومات نه وي ورکړی شوي. مثالونه یې ډېر زیات موجود دي. نو هغه لکه مونږ به دا وایو چې یاره حکومت کم اګریمنټس کوي لوازنامې کوي او د هغې پته چې دی عامو خلکو ته په کار ده. او دغه وجه وه چې پرون اختر مینګل د بی این پی بلوچستان نیشنل پارټۍ چې کوم مشر دی مینګل ګروپ هغه دا غوښتنه کړې وه چې یاره د چین سره کومې لوازنامې شوي دي د سی پیک په حوالې سره نو هغې په اړه باندې پوره تفصیلات کله هم نه دي ورکړی شوي دا غواړي او په دې باندې حکومت ځان غلی کړی. نو دای اسې یو مثال زه ورکومه. نو دغه قسم معلومات سي دي چې کم د عام یو چې کم هیواد کې وګړی دی د هغه حق دی نو باید ورکړی شي. په دې کې د رایې اظهار زیاته خبره چې ده بیا د مطبوعاتو سره تړلې ده چې ګینې مطبوعات سي دي هغه د معاشرې چې دی نو سترګې دي غوږونه دي هغه خلکو ته هغه سخی چې کم په عامه توګه باندې هغوی ته ممکن نه وي هغوی دغه د سارنې رول چې دی نو مطبوعات بیا په مطبوعات په پاکستان کې چې موږ ګورو نو هلته کې وروستی مثال خو موږ ډېر ښه برابر ولید چې سیریل المیرا ډان روسپانې چې کوم خبریالو څومره مشکل و چې هغه یو خبر خپور کړو که څه هم د حکومت لخوا ورکړی شوی تر دې درې ځله چاپ شوی خو حکومت په هغې باندې نیوکې کولې. او دا یې وی چې چودري نثار د کورونو چارو وزیر چې دا خو د دښمن ژبه ده یعنی هغه بیا د هندوستان سره تړه. نو دغه د رایې د چې کوم اظهار دی د هغې د ازادۍ لپاره چې کمې پیمانې مقرر کړې شوي دي هغه ټولو پیمانو کې پاکستان په دغه چوکاټ باندې بیخي کم دی. 4.5 چې کم ټولې نمبرې دي نو دی په دې کې 2.5 دغه ته رسېدلې دي نمبرو ته خو نور دی بیا لاندې پاتې شوی دی. نو دغه هغه بنیادي شی دی او د نایجیریا او د سومالیا او د داسې قسمو ملکونو سره چرته چې هیوادونه ناکامه دي د هغوی په صفونو کې د رایې د اظهار په حوالې سره دی ولاړ دی پاکستان.
سمه ده افتخار حسین صاحب پاکستان کې خو اسې مطبوعاتو ته یو شمېر چیلنجونه هم ډېر زیات مخې ته دي په هغې باندې وخت پوخ باندې چې کوم د خبریالانو تنظیمونو ری هغې په اندېښنې هم څرګندې کم قسمه شکل کې دغه چیلنجونه تاسو وینئ؟
ډېر زیات چیلنجونه پاکستان کې موجود دي او هغه خبریالانو ته هم دي د خبر لپاره هم او بیا د دې په حساب باندې که خبره وشي نو ډېر وروستي مثالونه چې د عامو خلکو لپاره ضروري دي هغه به هم زه بیان کړم. په پاکستان کې مطبوعات ته چیلنجونه داري چې دوی آزاد خبره نشي کولای. څنګه نشي کولای؟ مثال په توګه ته په بلوچستان باندې که خبره کې مشکلات دي که ته په قبایلي سیمو باندې خبره کې مشکلات دي بلوچستان ته چې ځې ته به د پوز نه انوسی اخلي یعنی اجازت به اخلي. دغه رنګې دا مثال چې کوم مووي دا اوس د ډان ورسپانې ستره ورسپانه ده غټ خبریالو د هغه خبر چې دی په هغې باندې حکومت دومره غوسه شو چې دی په ای سی ایل باندې واچو هغه لیست کم چې بهر هیوادونه د هیواد نه بهر ځي کم خلک نو نشي تللی په هغه فهرست کې د نوم شامل کړ. د دغې نه علاوه هلته کې بیا یو بله قصه ده بله مسله دا ده چې که ته مثال په توګه په زرداری پسې په نواسری پسې خبرې کې سیاست مدار په غلط رنګ کې خی یا د هغه خرابې خی نو ستا میډیا بیا ټیک تک پوس یا هغه ادارې چې کوم د اسټیبلشمنټ ورته په عامه ژبه کې ویل کیږي استخباراتي ادارې دي یا نورې کومې داسې ادارې دي د هیواد چې هغه د پوس سره تړلې که ته د هغوی په اړه باندې خبره کې نو ته به د مشکل سره مخې. دا خو دغه خبرې شوې چرته چې د پوز اثر رسوخ دی که ته غواړې چې ته خلکو ته په هغې اړه باندې کوم معلومات ورکړي هغه ممکن نه دي. مونږ د خبریالانو سره خبرې کیږي مثال په توګه قبایلي سیمو ته به ته الزې چې پوځي تابوزي ته نشې تللی او د دنیا د ټولو نه غټ جنګ دا وخت دی د پښتنو په سیمه تیر 15 کاله او د هغې یو مرکز چې و نو هغه قبایلي سیمې وي چې خلکو ته حقیقت وښودلی شي. بیا مثال په توګه تا ته سټیټ ریاست دا وایي چې یاره ډرون بریدونه چې څرنګه مونږ ته ښکارېږي ته به هغه وې. بیا به د دې نه علاوه چې کم ټولو نه غټ مشکل را پیدا شوی دی اوس په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق له نو هغه دا دی چې سلف سنسرشپ ته په انګریزي کې وي. خبریال بس په خپل باندې د پاوز د ریاست چې کومه مفکوره ده هغه باندې په خپل باندې لګیاي پاغي به عمل کوي. د دانشي کولې چې د خپل ازادۍ اظهار وکي یا یو خبر راپورته کوي په هغه باندې په ازادۍ سره لیکل وکي نو د هغه بیا دغه مر نقصانات دي. د نواز شریف حکومت هم یو داسې قانون رامنځته کړو سایبر کرایم بل چې په هغه کې هم درای اظهار چې ډیر زیات قد غنونه او په او بیا پیمرا چې دي نو کومنګ وګورو پیمرا بیا د ډیرو نور خ اقدامات هم کړی دي خود دغه یو بد اړخ هم دي چې درای اظهار په انټرنیټ باندې ته چې چاته سوې په خاص توګه د حکومت خلاف نو په هغه کې بیا ډیر داسې ځینه موجود دي چې ستا خلاف ګام اخیستل کیږي. نو په پاکستان کې دغه نچوړ د رائے د اظهار د ازادۍ د مطبوعاتو ازادي خبر اعلانو ته چیلنجونه چي دي هغه هم دغه دي چې په پاکستان کې ریاستي مفکوره ده ته به د هغه سره سمځي ته آزاد الګنل کیږي چې ته په سیاست مدار پسې خبره کوي یا په یو عام تن پسې یا په یو داسې تن چې هغه د پوز یا د ریاست تن نه وي.
ډیره مننه افتخار حسین.
مننه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ګران اوریدونکو په پاکستان او هندستان ترمنز سموده وړاندې نه چې کم تاوتریخواله د دوه ملکونو په تعلقاتو کې جوړ شوی دی د دې د لاسه ټولو نه زیات اثر بیا د یو بل د دوه ملکونو په میډیا باندې او د یو بل سره چې دوی کم د میډیا د لارې مواد شریکوي لکه فلمونه ټلویزیون ډرامې او دغه شانتي نور تفریحي سیزونه په هغه باندې پریوزي دوه ملکونو د یو بل په میډیاي کانټنټ باندې تفریحي پروګرامونو باندې پابنديانې لګولې دي او دغه شانتي پابندي د پاکستان کې په پاکستان کې د میډیا ادارې پیمرا لخوا هم د کیبل اپریټرو باندې او د ډیش ټي وی اپریټرو باندې لګول شوې ده چې دوی به د هندي پروګرامونو وس په دغه کیبل باندې او په ډیش باندې نه چلایي. په دې موضوع تفصيلي رپورت نعمت الله سرحدي را لېږلې ده تاسو وړاندې کوو.
د پاکستان او هندستان تر مابند روان د تاو تریخوالي لوجي حکومت پاکستان په دولت کې د ډیش ټي وي چې په کې انډین چنلان راتلو د بندولو پر پریکړه عمل درامت شروع کړي او پر ډیش ټي وي کارت باندې میاد اچولو عمل دا وخت په ټوله دولت کې ودرول سو چې هم په ډیش ټي وي کې انډین چنلان بند سو او هم په کیبل کې. د پاکستان کیبل اسوسیشن یو غړی سلاودین وای چې انډین چنلانو باندې عوام ته څه تپری یعنی ساتیرای حاصل وو خو اوس بند سو نو باید پاکستان معیاري پلمان او ښه غزلی او ښه میوزیک جوړ کړي چې د عوامو توجه ودي لوري ته سي
چې کومه تفری د انډیا د طرف سره راځي باید چې موږ دلته په دې وطن کې په دې علاقه کې پر پښتو پر اردو پر پنجابي پر سندي پر بلوچي چې کومه مقامي ژبه دي په هغه باندې داسې ښایسته تفری پروګرامونه جوړ کړو. موږ باید چې د بل چا پر دې باندې انحصار نه وکړو که سبا هغه سره به سیاسي ملک انډیا او پاکستان ته مثال د فلمانو مکمله پابندي وکړه نو زموږ خلک به فلم نه ګوري.
خو سلاودین نور زیاته ک چې د پیمرا پر حکم سی انډین چنلان دی بند سی دوی پراپر عمل کبی او په کیبل کې د انډین چنلانو په چپ پاکستانی پلمان او پاکستانی نیوز چنلان ښکارا کوي. خود دغه حکومتي پریکړه لوچی د ډیش ټي وی ریسیورانو او انټینی خرڅونکو او کارت اچونکو کاروبار سره وابسته په لکونو دکانداران ډیر زیات متاثر شوی دی. یو دکاندار وای چې خلکو ډیش ټي وی انټینی وی رانیولې دي اوس میاشتنې کارت پکې اچوي هغه نه پکې لویږي د دې لوجی د دوی کاروبار ډیر زیات متاثر شوی دی.
ډیش ټي وی چې پابندې پر ولګول د ګرد دکاندارانو کاروبار خراب کړی دی. کاروبار ګر سره ټپ ولاړ دی. خلکو نو مطلب کوټ سیستم ته پراته کې اغاز مشه شکایت کوي چې مطلب مشه شی رانی ولې دا شی یا برته واپس راوړي یا برته واپس واخه یا به کارت را جمع کوي وست کارت جمع کول نه سپر کارت باندې پابندې لګولې ده مطلب مشه کارت ټپ ولاړ.
په ډیش ټي وی ریسیور کې میاشتنې د کارت قیمت 2 روپۍ او د 2 میاشتو 2000 روپۍ چې انډین چنلانو سره سره به پاکستانی او نړیوالو چنلان هم پکې ښکارا کېدو. خو حکومت پاکستان وای چې دغه کارت نمبرو قیمت ټول انډیا حکومت ته رسیدي چې سالانه په اربونو روپۍ دی. خو یو دکاندار وای چې د کارت پوره قیمت 25% د ګټه پاکستانی چینلان هم اخلي چې اوس پر ډش ټی وی باندې د بندیز له وجې خلک پاکستانی چینلان کتلو څخه هم محروم اسول. نعمت الله سرحدی، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې. تیر هفته د قبایلي سیمې کورمه ایجنسۍ په خرلاکي سیمه کې چې کوم ځانمرګي برید ترسره شوی دی، د هغې وروستو په دغه ځای کې امنیتي نوي ګامونه پورته کړي شوي دي او پوله تړلې شوې ده. او د ډیو ریډیو خبریال رپورټ راکوي چې په دغه ځای کې د کډوالو واپس تګ او د خلکو دواړو خواو ته چې کوم ټرانسپورټ دی هغې تګ راتګ هغه هم درېدلې دی. نور تفصیل په ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د تیر جمعې پورز د کورم ایجنسی سرخار پاره چنان د غرب اړخته قریبا 15 کیلومتر لرې د خرلاچی په پوله شوی ځانمرګ بیر نه پس د حکومت لخوا د غپوله تر نن ورځې د هر قسمه تګ راتګ د پاره تړل شوی او سره هم په کورم کې د افغانستان سره بل غړه پوله بورکی هم تړل شوی چې له وجې په دغلیارو افغانستان سره کېدونکو دوه اړخیزه تجارت او د افغاني کډوالو واپسی په ارزي توګه ماتل شوی. د ځایي اوسیدونکو په وینا د بیلابیلو تجارتي توکو او خوراکي موادو نه ډک په سلګونو ګاډي سره د ځینې واپس تلونکو افغاني کډوالو په خرلاچی پوله د تیرو څلورو ورځو راهیسې رایسار شوي چې له وجې ټرانسپورټران او کډوال د مشکلاتو سره مخ شوي. په تجارتي قافله کې شریک یو ټرانسپورټر علي محمد چا چې په خپل ګاډي کې کیلې بار کړي د خپل مشکل په حق له موبایل فون د لارې ډیوه راډیو ته وویل. تاوس خان څوک چې د افغانستان گردیز ولایت سرسیدون کې دی یا یې چې نږدې د 15 کالو مهاجرت نه پس چې اوس هغه خپل کور ته د خپلې کورنۍ سره روان وو نو د خرلاچی په پوله په دغه جنجال کې راګیر شو. د خرلاچی او بورکی په پوله رئیس شو ټرانسپورټرانو په وینا په خپل ټاکلي شوی وخت تجارتي توکي نه رسولو او د خوراکي موادو خرابېدو له وجې دوی ته درانه مالی زیانونه رسیدلي ځکه دوی په کلکه د حکومت ته د دغې پولې زر تر زر د پرانیستې غوښتنه وکړه. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو شروع کېدو سره دغلته د غلام خان پوله تړلو او د تورخم په پوله افغانانو ته د ویزي او پاسپورت شرط لاګو کولو نه پس د خرلاچی او بورکی په پوله د افغانستان سره تجارت کې اضافه راغلی او د حکومتي شمیرو له مخه د دغې لارې افغانستان سره د یوې میاشتې په کچه قریبا د 10 ملیون ډالر تجارت کولای شي او اوس حکومت تابع کړي چې د تورخم په شان په خرلاچی کې هم د غیر قانوني افغانانو مخه نیولو لپاره یو لویه دروازه جوړه کړي. البته ټرانسپورټران ادعا کوي چې په دغه پوله هغوی ته ورکول کېدونکي اسانتیاوې د نش برابرې دي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخي دي. د پښتو ویل نو ډېر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.